د کورنۍ چارو وزارت نه یو پلاوی وټاکی. تیرونی په چمن کې د ځای اوسیدونکو پر امنه پرلت وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوخت چې حکومتي ځواکونو د پرلت کوونکو پر ضد عملیات پیل کړ. دغه پرلت نږدې اووه میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د جبري کېدو د پریکړې په خلاف پیل شوی. پرلت کوونکي وایي باید دواړو غاړو خلکو ته په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکیره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
وخت د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرو ته د ایران پلازمینه تهران نن د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په نوم د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلنې له ترلاسه کولو سره سره یې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د کوربه هیواد د ځانګړي استازي ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. پلازمینه تهران کې د نننۍ غونډې اجنډا ډیره نه ده معلومه، خو تیره سه شنبه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د دغه غونډه کې به د دوهې د درېمې غونډې په اجنډا نسبتا ډېر تمرکز وشي. افغانستان د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اورو کې 1095 منډې وکړې، خو په ځواب کې نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له لاسه ورکړل. په بدخشان کې د یوې غونډۍ د ښویېدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او د 5 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی. دا پیښه په یمګان ولسوالۍ کې شوې. د اسرائیلو پوځ پرون تایید کړ چې د پنجشنبې په ورځ د غزې په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي په حمله کې د دوی په خبره 12 افراطي وسلوال وژلي. او د اوکراین هوایي ځواکونو نن شنبه ویلي د دوی هوایي مدافع او د سیارو بې پیلوټه الوتکو ښکاري ډلو د اوکراین پر څلورو سیمو د روسیې د 14 بې پیلوټه الوتکو له جملې نه نسکوري کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریاکو کار بند دی. تاسو ته زموږ مسولیت تاسو وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر ورکړئ چې د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندې کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب به راته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به د سیم نه وتښتېدم. سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې د در چې راشه سرګټې ورسره ووهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه ات چورتونه وه
جاوید ته چورتوله
ولی
پلمړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج لزی، خو نن چندان خوشاله نه ښکاری ده.
الک دې تروسه مسافرین نه ولیدلې له کورنۍ څخه جلا کیده زکه بخفاو.
نه خزی دا سينه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمه څخه مخکې اخوا بند دی په ټول افغانستان کې. د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی چې تاسو خبر نه کوئ چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې تاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور مقدر
د نشئی مواد بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصيږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشئی مواد بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشئی مواد بای ډیر لوړی شوی او واکمنه ډله له خپل ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پر اوسه کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:16 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت ستري محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزئي اجراتو کړنلار خبره کړه. په دې کړنلار کې د طبي او پخواني اصولو خلاف موتا ته هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر موتادینو د دې جزئي کړنلارې عملی کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو موتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یوش درو هلی دی. طبي کارپوهان موتاد ناروغ بولی او وایي چې موتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې موتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د موتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې موتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له موتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو موتاد بندي کول یا موتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو موتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیری جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې موتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې موتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو موتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو موتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور موتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د موتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
موتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره مواد او د مافیایي کړای او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نور انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نور ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15000 موتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په خارونو کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه خارونه دي چې ډیری موتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت موتادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه موتادین په تعزیری جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا په هیدلاست چې د موتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی خاص موضوعات باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشوله عمله خوانځي جنی پاته سو او ټول ورځ بل خپل چرشانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنه سترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خ سترګ نه ګوري. دا چې مصویر لومړی نشه څنګه او لس شي څخه پیل کړه او د نشوله عمله نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو می چس وهل ملګرو سره. باز وخت کې می د زیګه په مخ زیګه ټابلیټ ورته وای اګه مخ ملګرو برړل هغه سره می راځي پام غلطه وو ام د سیمه ته ورنه پاتې شو. اس په مخ زیګه روغ دې شروع وس خپل وخت په تیرو مخته بره ته خن نه راکو سیم ته بلاړه ما به ته سیم نه وتښتې ته ما سیم کې می طاقت نه کیده. ام خپل ملګری می ددل چې راشه سرګټه وسره وهم پلار می موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتنو نو دسه خبر نو چې زما زوی چې ته 50 راغله یا نشي مواد استعمالې خو اوس اوس خبر شوه ده ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترړل هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکل په کړه اعصاب نه کمزور کړه ما د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته ده. کله به چې ما مخدر مواد کارولې و را بغلم بازونی خبر په ما په توله کېده زه به غوسه کېدم. اندسي یو مثال دیوالو په سکولو یا مثال بل شي بل رانه ونو کې یو مثال سرولو سره یو په مزو به غیزه کړو. زیاتره ملګری مې چې پوه شي زه مخدره مواد کاروم ما ته ویل چې کته ده مخدره مواد کوي تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه خپل اوس پر نسد به وکی اوکی په ما به خپه کېدل. زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه بیا وایم چې ژوند د انسان کله ورکوي کله بل نه کوي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشي موت کروم، ما په بدن باندې اغیزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې ان دومره زما په زړه باندې درد راوستی دی، ان ماته دومره د مرګ خطر هم راوستی ده. زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه پیپونه ودرېږي، زړه دې ودرېږي. ان د مرګ خطره راته کړې دی، ډېر زیاتې وینې ویرولې وم. ماته معلومات شوی وو چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نورونه مې دي، مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه، ان بیرونه اعتبار مې زم لرم هغه لري. خو ان چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق وو. ان ما ویل چې دا نشي مواد زه پرې نه دمه، نو دا مثال سبا زما مور پلار مړ کېږي، بیا انسان ته انسان په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړه چې نشي مواد پرې دمه او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورو سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما ډېر زیات پیسې تللې په دې نشي موادو چې سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي. خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مدار ماندر لوت چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زوی، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوه، کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید موري، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی، تیار دی.
زویا، څه شي خو به دي کم نوي؟ هر څه تیار دی.
هو پلار، هر څه برابر دی.
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا، چې نا وخت کیږي. دا سي نوي چې د تیاری د پرواز وخت در نه تیر شي. هغه د ټیکسي مارانونه وهي چې نا وخت نه شي.
خ پلار، نو د خدای په امان، راک لسونه دي چې کولې کما.
ژوند او سيزو په مخه ده، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیا، راشه چې خکل لیکم.
راشه لاسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار، دې ستا خپل درسونه دي وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه. زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
پا
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزی، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپل یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل دا غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپل الله سره پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. افغانستان دے وطن، سم جنت افغان